امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
افغان امنیتی قواوو د حقانی د شبکې دوال وړپړي مشران نیولې دي. جمهور رئیس اوباما د ایبولا د ناروغي په اړه پرون وینا کړې ده، او د کوبانی د شرګوټي د نیولو لپاره په جګړو کې څه د پاسه 650 کسه وژل شوي دي. قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله دا د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خپرونې پیل کوو. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ په هکله رپورټونه او د امریکا ژغ سرمقاله اورېدلی سئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته، چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافیه سردار یې تاسو ته اورو. افغان امنیتي قواوو د حقانی د شبکې چې د القاعدې سره اړیکې لري دوه لوړ پوړي مشران نیولي دي. په دې ډلې باندې دا تور لګېدلی دی چې په افغانستان کې په افغان او ناټو عسکرو باندې ډېرې سختې او پیچلې حملې کړي دي. چارواکو ویلي دي چې د دغې ډلې د مشر زوی انیس حقانی او د دغې ډلې یو بل قومندان حافظ رشید د سې شنبې په ورځ د خاصو عملیاتو په وخت کې نیول سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یو بیانیه کې ویلي دي چې انیس حقانی په کمپیوټر او د خلکو په استخدامولو کې مهارت درلود. دغه ریاست دا هم ویلي دي چې هغه د خپل ورور سراج الدین حقانی د مرستیال په توګه د دغې ډلې په ستراتیژیکي پریکړو کې ډېر مهم نقش درلود. رشید ته چې د جنوب ختیځ افغانستان دپاره د دغې شبکې قومندان و، دا دنده هم ورکړه سوې وه چې ځانمرګو بمچوونکو ته سامانونه او تجهیزات برابر کړي او د حملو دپاره ځایونه په نښه کړي. د حقانی شبکه د القاعدې او افغان طالبانو سره متحده ده، او دا تورونه پر لګېدلي دي چې په پا پاکستان کې د خپلو اډو څخه حملې تنظیموي.
په بغلان کې د ماین په یوه چاودنه کې دوه تنه مدافع وکیلان وژل سوي دي. په دې اړه به د ګل رحیم نیازمن یو رپورټ واورو.
د بغلان ولایت د استیناف محکمې مخکې په کرولا موټر کې د ځای پر ځای شوي بم د چاودنې په نتیجه کې دوه تنه مدافع وکیلان وژل شول. د بغلان ولایت د امنیت قومندانۍ ویاند جاوید بشارت وایي چې په کرولا موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي دي. هغه وایي چې چاودنه د محکمې مخکې هغه ځای کې شوي چې موټر یې پکې درول کیږي. دغه دوه تنه چې په چاودنه کې وژل شوي برحاله مدافع وکیلانو. د سیمې عیني شاهد قیس وایي چې له چاودنې وروسته موټر اور واخیسته او ټپیان د اور د لمبو له امله وسوځېدل او سا یې ورکړه.
وخت کې انفجار شو. دویده کوم دیم موټر در گرفته بود. داخله چی شورای زنو پایپ یې آمد که ما گرفتیم گلش کردیم. دو نفر سوخته بود، یکش د حالت میخواد برا از بین چی موږ سوخت. دو نفر سوخته بود، در گرفته بود.
له چاودنې وروسته په منډه راغلو، موټر اور اخیسته و. د خزو چارو له ریاست څخه مو د اوبو پایپ راکش کړ او اور مو مړ کړ. یو تن غوښتل چې ځان له موټر راوباسي خو وسوځېده. یو تن مدافع وکیل دور محمد اریایی نژاد وای چې د دوه ملګری په دغه چاودنه کې وژل شوی دی.
یک اراده موټر از وکیلای مدافع انفجار کرد و در اثر همین انفجار دو نفر وکیل مدافع جوان که همکارای ما بودن شهید شده.
د مدافع وکیلانو موټر کې چاودنه وشوه. دواړه زما همکارانو او په چاودنه کې وژل شول. په دې وروستیو کې په قندز کې هم د مقناطیسی ماینونو چاودنې او ځای ځای د خلکو وژنې زیاتې شوی دي. په روانه اونۍ کې په قندز کې 15 تنه د شپې لخوا د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
خبرونه ته دوام ورکوو. د پاکستان اردو ویلي دي چې پرون د پنجشنبې په ورځ د افغانستان سره سرحد ته نږدې په یوه قبایلي سیمه کې په هوایي حمله کې لږ تر لږه 20 یاغیان وژل شوي دي. حکومتي قواوو ویلي دي چې دوی د تیرا په ګوشه سیمه کې د مشکوکو یاغیانو د پټېدو 15 ځایونه ته هم تباه کړی دی، او دا عملیات یو ورځ وروسته له هغه وکړل چې د یو ځانمرګ په حمله کې په سیمه کې د حکومت د طرفدارو ملیشو او وغړي ووژل سول. د پاکستان د پوز چارواکي په دې باور لري چې مشکوک تروریستان د خپل دغه پټو ځایونو څخه په امنیتي قواو او حقوق قبایلی خلکو باندې چې د سولې د پاره مبارزه کوي حمله کوي.
جمهور رئیس بارک اوباما وایي دا به مناسب کار وي چې د ایبولا د ناروغۍ په مقابل کې د مبارزې لپاره د امریکا په متحده ایالاتو کې یو اضافي شخص وټاکل سي چې د ورته د ایبولا سزار ووایه. هغه دا هم ویل چې دی د لویدیځې افریقا څخه چې د ایبولا ناروغي پکې خپره ده امریکا ته د مسافرینو په راتک باندې د بندیز لګول د پاره کوم فلسفي ممانعت نه ویني، مګر هغه وویل چې کارپوهانو ده ته ویل دي چې هغه به تر هغو مقرراتو لږ مؤثر وي چې مخکې منځته راغلي دي. اوباما وویل دا بندیز به هغه خلک دې ته اړ کړي چې ځانونه پټ کړي او په دې ډول به د هغوی طبي معاینه ونیسي. اوباما دا وینا وروسته له هغه وکړه چې د روغتیا او بشري خدماتو د وزیرې سیلویا برویل د ناروغۍ د کنټرول او مخنیوي د مرکزونو د رئیس ډاکټر تامس فریدن او د سپینې ماڼۍ د لوړپوړو چارواکو سره وکتل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته دوام ورکو. د بشری حقوق څارونکي وایي چې د کوبانی د ښارګوټي د نیول لپاره د یوې میاشتې په جګړو کې څه د پاسه 1400 کسه وژل شوي دي. دغه ښارګوټي د سوریه او ترکیه ترمنځ په سرحدي سیمه کې پروت دی. په برتانیا کې ډیره د ابزرویټری په نامه د سوریه د بشری حقوقو مؤسسې پرون د پنجشنبه په ورځ وویل چې په دې جګړو کې د اسلامي دولت د ډلې څه د پاسه 340 اویا تنه او د کوردي قواو 250 تنه جنګیالي وژل شوي دي. دغه مؤسسې ویل چې د وژل شوو کسانو اصلي شمیر به شاید تر دې دوه چنده وي، ځکه چې دواړې خواوې د خپلو تلفاتو اصلي شمیر پټوي. پینټاګان وایي چې د کوبانی په شاوخوا سیمو کې د امریکا په مشرۍ په هوایي حملو کې د اسلامي دولت ډلې 300 کسه وژل شوي دي، مګر دا هم ویل دي چې حالات اوس هم سخت دي او کېدای شي دغه ښار د یاغیانو لاسته ورسي.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین اروپا ته خبرداری ورکړی دی چې که یوکراین د ماسکو سره د طبي ګاز د قیمت په اړه خپل جنجال ژر حل نه کړي نو اروپا به د دغه ګاز د انتقال په برخه کې د لوی خطر سره مخامخ سي. ښاغلی پوتین مخکې له دې چې نن د جمعې په ورځ په میلان کې د آسیا او روسیې د مشرانو عالي جرګه جوړه سي، د یوکراین د جمهور رئیس پیترو پاریشنکو او د اروپایي ملکونو د مشرانو سره وکتل. ویل کیږي په دې عالي جرګه کې به د خبرو مهمه موضوع د یوکراین بحران وي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د امنیت شورا د 15 غړو په ډله کې انګولا، مالیزیا، نیوزیلند، هسپانیا او وینزویلا د دوو کالو لپاره انتخاب کړي دي. دغه 15 هیوادونو د عمومي اسامبلی د 193 ملکونو په درو کې دوه برخې ضروري ملاتړ ترلاسه کړ. رایګیری درې ځله وسوه او په کې ترکیه د نیوزیلند او هسپانیا په مقابل کې بایلوده. دغه 15 هیوادونه به د نوي کال د جنوري په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې شامل سي.
پرون د پنجشنبه په ورځ په بغداد کې د څلور موټر بمونو په چاودنو او د هوان په حمله کې چې د شیعګانو او د هستوګنې په سیمه کې وسوې لږ تر لږه 6 کسه وژل سوي دي. د اسلامي دولت د ډلې یاغیانو وویل چې دا حملې دوی کړي دي. دغو سني یاغیانو ویلي دي چې د یو بم چاودنه یې د دولایي د خلکو د هستوګنې په سیمه کې وکړه چې عراقي عسکر او شیعه ملیشه یې په نښه کړې وې او دوهمه چاودنه یې هغه وخت وکړه چې پولیس دغه ځای ته راورسېدل. په درېمه حمله کې یوه ځانمرګه خپل موټر چې بمونه یې پکې ایښي وه د پولیسو د تلاشۍ د پوستې په خوا وروست او اووه تنه پولیسان یې ووژل.
د هانګ کانګ لوړپوړي مشر ویلي دي چې د داسې لارې چارې لټوي چې د دیموکراسۍ د طرفدارو مظاهره چانو سره خبرې بیا پیل کړي. دا مظاهرې اوس درېمې اونۍ ته رسېدلې دي. د هانګ کانګ اجرایي رئیس سیلیونګ چین ینګ پرون د پنجشنبه په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې یو منځګړی د دې خبرو د تنظیمولو سره مرسته کوي. دا خبرې به بله اونۍ شروع سي.
بی بی سي ویلي دي چې د هغې د انګلیسي ژبې وپاڼه نور په چین کې بنده سوې ده چې دا اقدام د دغه براډکاسټینګ موسسې لخوا سخت غندل سوی او هغه قصدي سانسور بلل سوی دی. د بی بی سي د نړیوالو خبرونو د سرویس رئیس پیټر هارکس د چهارشنبه په ورځ په یوه بیانیه کې د چین دا کار سخت وغنده او هغه یې د په قول داسې هلې ځلې وبللې چې مستقل خبرونه او اطلاعات محدودوي. هارکس وایي چې بی بی سی د دې اقدام له کبله د چین په چارواکو باندې چې تل د امریکا ژغ په شمول د خارجي سازمانونو خبري رپورټونه بندوي اعتراضونه کړي دي. کله چې د چین د بهرنیو چارو د وزارت د نطاق لانګ لی څخه په دې اړه پرون د پنجشنبې په ورځ پوښتنه وسوه، هغه فقط دومره وویل چې دا پریکړه د چین د قانون په اساس سوې ده.
د چین چارواکو د هغه څه په باره کې نوي معلومات ورکړي دي چې دوی وایي په جنوب لویدیځ ولایت یونان کې د کلیوالو او د ودانیو د جوړولو کارګران ترمنځ پیښ شوي دي. د حکومت لخوا چې کوم معلومات ورکړل شوي او د چین رسمي خبري اژانس هوا خبره کړې دي، ویل شوي دي چې کلیوالو د سه شنبې په ورځ اته تنه کارګران هغه وخت وتښتول چې د دغه ولایت په مرکز کونمین کې د غرمې ډوډۍ خوړله. سینهوا ویل چې کلیوال د کابل په قهر وچ کارګران د لوجستیکي مرکز په جوړول بوخت وو. په داسې حال کې چې په دغه ځای کې د ودانیو جوړول د څو میاشتو راهیسې د هغه جنجال کابل باندې وي چې د مځکي خاوندانو ته د دوی د مځکو د قیمت ورکولو په سر را پیدا شوی وو. د خبري اژانس ویل چې د سه شنبې په ورځ په سلګونو کلیوالو د ودانیو جوړول په ځای باندې یرغل وکړ او په کارګرانو باندې شلخی بمونه استعمال کړل. اژانس دا هم وویل چې په تښتول شوو کارګرانو باندې تیل واچول شول او اور واچول شو. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو. خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو، په مکریز مرد خبرونی لومړی رپورت ده. د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې افغان کومندو ځواکونو عملیات کړي چې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل سوي دي. چارواکو ویلي دي چې د کومندو ځواکونو سره په عملیاتو کې چورلکي هم ملګري وي. په مکړې د ذبیح الله غازی د رپورت.
ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی امریکا غږ ته وویل له تېرې شپې 11 بجو راهیسې د بټیکوټ ولسوالۍ په مشواڼو غرنۍ سیمه کمانډو ځواکونو پوځي عملیات کړي چې د دوو قومندانانو په ګډون پکې 15 وسلوال وژل شوي دي.
افغان کمانډو ځواکونو ټولي تېره شپه 11 بجې د بټیکوټ په مشواڼو ساحه کې عملیات پیل کړي او د سهار تر 9 بجو پورې ادامه درلوده، چې په ترڅ کې د دوو کومندانان په ګډون 15 وسلوال مخالفین ویل شوي دي.
هغه وایي په عملیاتو کې د غزواکونو د وسلوالو یو شمېر سیمې له چورلکو په نخه کړي چې ډېره مرګ ژوبلې له دې لارې خپل مخالفو ته اړولې ده. ننګرهار ولایت د امنیه قومندانې ویان سمونوال حضرت حسین وایي عملیات د هوایی ډګر د ځانګړي قطې په ملتیا ګډو ځواکونو کړي او د اوښتې مرګ ژوبلې سربېره یې د جګړې په سیمه کې شپږ شکمن کسان نیولي هم دي. چارواکي وایي په دغه لس ساعته عملیاتو کې وسلوالو طالبانو خپل ډېر مړي له سیمې ویستلي، خو د بټیکوټ ولسوال حاجي غالب وایي 12 جسدونه د وسلوالو طالبانو څخه د جګړې په میدان پاتې شوي دي.
هغه د کلو خلکو ته وسپارل شو بېرته. په دې مړو کښې دوه پاکستانیان مړي دي. نو 11 دغه دي، هغه نور تیارو یا درې ځایه ستړي وو، درې ځایه هغه موږ نه دي لیدلي، کلا خپله نه یې ورغلی.
طالب ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې په بټیکوټ کې د بیگانې جګړې پر مهال 9 حکومتي عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې او د دوی 4 ملګري په جګړه کې وژل شوي دي. هغه وایي په دغه سیمه کې د هوایي ګزارونو په پایله کې 9 ملکي وګړي هم وژل شوي دي. یو شمېر ځایي وګړو امریکا غږ ته ویلي چې د ملکي خلکو پر کورونو بمباري هم شوي، خو حکومتي چارواکي په عملیاتو او بمبارۍ کې یوازې د طالبانو د وژنې خبره کوي او ډاډه دي چې د دوی سرتیرو او ملکیانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د ملي کتابتون خاوند سي. افغان ځوانان وایي شو او ګټورو کتابونو ته اړتیا لري، خو د نشتون سره یې مخ دي. د عامه کتابتون چارواکي وایي په راتلونکي کال کې به د ملي کتابتون په جوړولو لاس پورې کړي. نور تفصیل د بهارت صابر په رپورټ کې واوري.
پوهه رڼا ده او دې رڼا په ډېرې چټکۍ ځان د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسولی. افغان ځوانان هم د هڅو لار نیولې او غواړي ځان د پوهې لوړ درجو ته ورسوي، خو د دغه کار لپاره ښو کتابونو ته اړتیا لري چې د دغو ځوانانو په وینا یې دا مهال د نشتون سره مخ دي. په کابل ښار کې د افغانستان عامه کتابتون ته ورغلم. د دغه کتابتون په تالار کې خال خال ځوانان د مطالعې په حال کې لیدل کېږي. دا شمېره د پخوانیو کلونو په پرتله راته خورا کمه ښکاري. د یو ځوان سره چې اتل هیواد نومیږي خبرې کوم، او د خبرو په ترڅ کې ورسره د یو ملي کتابتون د شتو ضرورت هم یادوم.
ښاغلی اتل، د مهال افغانستان کې یو ملي کتابتون موږ نه لرو، تاسو فکر کوئ د دې ضرورت اړتیا شته؟
نن سبا د ټول افغانستان خاصتا زموږ ځوانان د یو ملي کتابتون ته ډېر ضرورت لري، ځکه نن سبا په دې دری او پښتو ژبه کوم کتابونه چې دي ډېر کم دي، او نړۍ کې د هر شي پاک لبنې معلومات خو هغه په بهرنۍ ژبه دي. نو په دې خاطر باندې موږ خپل ملي ژبه ته چې البته پښتو دری ده، په دې نم ډیر ضرورت لرو چې مونږ تاسو دا کتابونه ولرو. متاسفانه مونږ داسې خاص ملي کتابتون لرو، دغه وستاس کوګری زه اما کتابخانه ترغلې موډل ته مونږ هغه کتابونه چې مونږ واقعا ضرورت لرو ډیر کم دی، او دغه کم یو روان شناسي کتاب دا وز ما پلاس کده چې تاسو وګورئ د اکثریت اسلام په فارسی ژبه ایرانی د فارسی باندې چې هغه باندې زاک سرت پانی باندې نه پويګم ما. نو په دې خاطر باندې نن سبا د دې شته ډیر ضرورت شته.
په همدې حال کې اتل وای خوښی نه دی چې د کتاب لوستلو فرهنګي په همزو لزوانانو کې ورک شوی دی.
ریواندزی په افغانستان کې دا فرهنګ یو څه کم ده چې خلک د مطالعې سره دونه دغه نه لري، ځکه ځوانان په ډیر نورو د اجتماعي دغه باندې په فیسبوک په دې باندې ډیر مصروف دي. نو
خلک تل تاسو فکر کوي چې د ټولنیزو سایتونو لکه تاسو ویلي فیسبوک یا نور دا په افغانستان کې د کتاب ویلو فرهنګ لکه تر سیوري لاندې راوستي؟
بلې، وګورو دغه مترقي ټولنه کوم سایډونه د انټرنیټ دا چې نوی راغلي دي، خلک یو څه د ځوانان د مطالعې نه ډیر لرې شوي دي، ځکه چې اکثر ځوانان موبایلونه ورسره دي او ډیر زیات په دې دغه کې مصروف وي.
یعنی ستاسو په نظر د کتاب ویلو فرهنګ کم شوی؟
ډیر کم شوی دی، ډیر کم شوی دی، په خو خو نن سبا کې وګورو ډیر کم شوی دی.
او تاسو خپل د کتاب ویلو لپاره کوم لار نه ګټه اخلي؟ ګرځند کتابتون نه یا د وسامه کتابخانه ته راغلي یا کتاب دوستانو نه قرض اخلي یا په پیسو اخلي یا بودجه ورته لري؟
ولا کزر وخت ته کتابونه نرخونه ډیر نن سبا ډیر جګ دي، په یوه کې ډیر ځوانان کتابو ضرورت لري، نرخونه د کتابونو ډیر زیات او چت دي، ډیر قیمت یو خلک نشي کولای چې کتابونه ځان ته واخلي. ډیر ځوانان خو زه خپلم یو ځای کې زه مصرفیت لرم، کار کوم، خو کله کله راته ډیره ګرانه وي چې زه ځینې کتابونه چې ما ضرورت پته شته ځارتیا ورته لرم چې هغه زه واخلم.
په کتابتون کې یو میرمن هم په مطالعه بوخته ده، هغه وایي د هر عمر لرونکو انسان ته مطالعه ضرور ده او باید موږ یو ملي کتابتون هم ولرو.
نیاز به کتابخانه ملی داریم، باید کتابخانه داشته باشیم، انواع کتابا ده
ملی کتابتون ته ارتیا لرو، ځکه ځوانان باید په پراخه کچه مطالعه وکړي او هغه کتابونو ته لاسرسی ولري چې ورته ارتیا لري. په همدې حال کې د کابل ښار د عامه کتابتون مشر حمید الله شهرانی د ځوانانو ته زیری ورکوي چې ژر به د هیله پوره شي او افغانستان به د یو ملی کتابتون خاوند شي.
ما تنها نقشه پروژه را تکمیل کردیم، تعداد گذاری شده، کارهای دیگه ایش که باید ما کار عملا آغاز بکنیم.
موږ تر دې دمه د پروژې نقشه جوړه کړې، بنسټ یې ایښودل شوی، خو د ژمي را رسېدل زموږ د عملي کار د پیلېدو لپاره خنډ دی. موږ باید د پروژې پر مالي مسایلو کار وکړو او بیا خپل عملي کار پیل کړو. د مالی وزارت به په 1994 کال کې د بنسټونو او د دغه پروژې د لومړۍ مرحلې لپاره $6 میلیون ځانګړي کړي، خو د ملي کتابتون د جوړولو کار به په دریو مرحلو کې پیل شي. د مالی وزارت باید ټولې پیسې په دریو قسطونو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته ورکړي، خو موږ هڅه کوو چې نور مالی مرسته کوونکي هم پیدا کړو او د ملي کتابتون پروژه ژر تکمیل کړو.
د عامه کتابتون د مشر په وینا د ملي کتابتون د جوړېدو کار باید په راتلونکي کال کې پیل شي. د افغانستان ملي کتابتون به په 14 جریبه ځمکه کې چې د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت ملکیت دی ودان شي. د ویلو ده چې ښاغلي کرزي د خپل جمهوري ریاست پر مهال د وزیرانو شورا په وروستۍ غونډه کې ملي کتابتون ته د دغه ځمکې د ځانګړي کېدو امر ورکړی و. بهرت صابر، آشنا رادیو، کابل.
څو لنډ خبرونه. افغان امنیتي قواوو د حقانی د شبکې چې د القاعده سره اړیکې لري دوه لوړ پوړي مشران نیولي دي. په دې ډلې باندې دا تور لګېدلې دي چې په افغانستان کې په افغان او ناټو عسکرو باندې ډېرې سختې او پیچلې حملې کړې دي. چارواکو ویلي دي چې د دغې ډلې د مشر زوی انیس حقانی او د دغې ډلې یو بل قومندان حافظ رشید د سه شنبې په ورځ د خاصو عملیاتو په وخت کې نیول شوي دي. د پاکستان اردو ویلي دي چې پرون د پنجشنبه په ورځ د افغانستان سره سرحد نږدې په یوه قبایلي سیمه کې په هوایي حمله کې لږ تر لږه 21 تن وژل شوي دي. د بشري حقوقو څارونکي وایي چې د کوبانی د شرګوټي د نیولو دپاره د یوې میاشتې په جګړو کې څه د پاسه 650 کسه وژل شوي دي. دغه شرګوټي د سوریې او ترکیې په ترمنځ په سرحدي سیمه کې پروت دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین اروپا ته خبرداری ورکړی دی چې که یوکراین د مسکو سره د طبیعي ګاز د قیمت په اړه خپل جنجال ژر حل نکړي، نو اروپا به د دغه ګاز د انتقال په برخه کې د لوی خطر سره مخامخ سي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د امنیت د شورا د 15 غړو په ډله کې انګولا، مالیزیا، نیوزیلند، هسپانیا او وینزویلا د 2 کالو لپاره انتخاب کړی دی. پرون د پنجشنبه په ورځ په بغداد کې د څلور موټر بمونو په چاودنو او د هوانو په حمله کې چې د شیعهګانو د هستوګنې په سیمه کې وسوې لږ تر لږه 16 کسه وژل سوي دي. د اسلامي دولت د ډلې یاغیانو وویل چې دا حملې دوی کړي دي. د هنګ کانګ لوړپوړی مشر ویلي دي چې دوی داسې لارې چارې لټوي چې د ډیموکراسۍ د طرفدارو مظاهره چانو سره خبرې بیا پیل کړي. دا مظاهرې اوس درېیمې اونۍ ته رسېدلې دي. بی بی سی ویلی دی چې د هغې د انګلیسي ژبې وپاڼه نور په چین کې بنده سوې ده چې دا اقدام د دغې براډکاسټنګ موسسې لخوا سخت غندل سوی دی او هغه قصدي سانسور بلل سوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکریز موږ ته خبرونه دی راپورته. په افغانستان کې د ناروی د هیواد د روزنې د کمیټې مسؤلین وایي چې په خوست ولایت کې د ښځینه نرس او قابلګانو د مسلکي روزنې 2 کلن پروګرام پیلوي. مسؤلین وایي چې په خوست کې 800 نجونې په دغه پروګرام کې د شاملېدو لپاره امتحان ورکړي، خو په دې 2 کلن پروګرام کې 500 نجونې په مسلکي توګه روزل کیږي. په دې اړه ابراهیم رحیمي رپورټ رالېږلی دی.
په افغانستان کې د ناروی هیواد کمیټې د نرسنګ او قابلګۍ د روزنې د پروګرام مسؤله ډاکټره خدیجه ساپۍ وایي چې د دغه پروګرام په ترڅ کې د ولسوالیو د روغتیایي مرکزونو لپاره نجونې روزل کیږي. هغې امریکا غږ ته وویل چې د نرسنګ او قابلګۍ په لومړۍ دوره کې 500 نجونې چې له 12 ټولګي فارغې شوي دي د 2 کلونو په موده کې په مسلکي توګه روزل کیږي. ډاکټرې خدیجې ساپۍ زیاته کړه چې د یاد شوي پروګرام لپاره له سلګونو نجونو څخه ازموینه هم واخیستله شوه چې له دغې جملې څخه به 15 نجونې د قابلګۍ او 15 نورې بعد نرسنګ په برخو کې شامل شي.
کله چې موږ دا راغلل ته امتحان ورکوو نمره د کامیابۍ واغسته، دلته 2 کال دپاره په مکتب کې ترینینګ اخلي. دا 2 کاله د هاستل لري، لیلیه لري، ډوډۍ، درس، هر سورته مساعد دي. 2 کاله بعد کله چې دا فارغ شوه بیرته ځي په اما ټولنه کې کار کوي. دا غیز نه چې سلیکټ شوی وه.
د ناروی هیواد له لورې د نرس او قابلګانو د روزنې مسؤلې خدیجې دغه راز وویل چې روزل شوو نجونو ته تر فراغت وروسته د ولسوالیو په روغتیایي مرکزونو کې د کار کولو پوره زمینه برابروي. هغې زیاته کړه چې که په خوست کې د دغه پروګرام نتیجه مثبته راووزي، ناروی هیواد غواړي چې په دې ولایت کې په طبي زده کړو کې د میرمنو روزلو ته پراختیا ورکړي.
دوی په کمیونټي بیس کې کار کوي. هغه نارمل اولادتونه چې دي، نارمل اولادتونه نیسي، هیلت ایجوکیشن، فامیلی پلاننګ، او کله چې مریض اختلاطي یا کمپلیکیټډ پیشنټ اغه دی فرکی کلینیکونه چې اډوانس دی، عملیات خانه لري یا ډیستریک هاسپټال ته، اوریجنل هاسپټال ته او یا ریجنل هاسپټال ته ریفر صورت نیسی.
د خوست ولایتي شورا وکیل زهرا جلال امریکا غکتول چې اوس هم په یو شمیر ولسوالیو کې د قابلګانو د نشتون له امله خزینه نارغان په خپل وخت نه تدوی کیږي. هغې زیاته کړه دا د دې لامل شوی چې یو شمیر ولدي او نسایي ناروغان ولایتي ملکي روغتون او یا د بېسرحده ډاکترانو زیږنتون ته تر رسېدو مخکې په لاره کې سا ورکوي.
او متاسفانه چې ځینې ولسوالۍ چې ډېر د لاس نه وتلې لرې ساحه کې پراته دي، هلته موږ قابله یا نرس نه لرو. خدای وکړي چې دغه جذب دې لامل وګرځي چې هغه سایټونه هم ډک شي او د خوست ولایت د میندې او ماشوم دپاره هغه معیاري او مسلکي خدمات ارزش.
زهره جلال د عامې روغتیا د ریاست له مسؤلینو په کلکه وغوښتل چې روزل شوو نجونو ته په ولسوالیو کې د ښځینه روغتیایي خدمتونو لپاره د کار زمینه برابره کړي. د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل احمد شاه وایي په لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د جدي اړتیا له مخې د روزل کېدونکو نجونو لپاره دا شرط تړلی چې تر روزنې وروسته به په ولسوالیو کې کار کوي.
دا شای منطقې او ولسوالۍ لرو چې په کې بالکل نرس نه بلکې تعلیم یافته ښځه هم نه لرو. که چېرته یوه خور یوه انسان ته ژوند ورکړي، نجات ورکړي، نو دا ټولې جمعې ته نجات ورکول دي. زموږ د فوره د یوې نرسې په یوه ساحه کې پیدا کول ډېر اړین ضرورت دی.
د یادونې وړ ده چې د ناروې هیواد له لورې د ښځینه نرسنګ او قابلګانو د روزنې دغه پروګرام پر خوست سربیره په بدخشان، لغمان، میدان وردګ، کاپیسا او ننګرهار ولایتونو کې هم مهاله روان دی. باید وویل شي چې د ناروې هیواد روزنیزه کمیټه له تیرو درې څلوېښتو کلونو راهیسې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په بېلابېلو برخو کې ګڼ شمېر روزنیز پروګرامونه وړاندې کړي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د برلین د دیوال د ړنګولو 25 کاله پوره سول. د اروپا او اروپایي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې ویکتوریا نولند وویل موږ اوس په ښه حالت کې ژوند کوو. هغې وویل چې د دې علت دا دی چې د مرکزي اروپا هیوادونو د اروپا د نورو هیوادونو لاره خپله کړه چې دغه لاره د آزادۍ او په سوله کې د ژوند کولو ده. خو هغې وویل اوسمهال د دغې لارې د انتخاب لپاره ګواښونه سته. هغې زیاته کړې چې د مرکزي اروپا هیوادونو یو ځل بیا د امریکا او اروپا د امنیت او ارزښتونو د ساتلو لپاره په لومړۍ کرښه کې واقع سوي دي. د دغو ګواښونو څخه یو یې دا دی چې په یوکراین کې روسیې تیری کړی دی. د منځني اروپا زیاتره هیوادونو د یوکراین سره په خلاص لاس مرستې کړي دي او د امنیت په برخه کې هم همکاري کړې ده. حتی سلواکیا، هنګری او پولینډ هم مرستې کړي دي. د منځني اروپا هیوادونو د اوکراین سره د سون لپاره د ګازو مرسته هم کوي تر څو په اوکراین کې د ژمي غم وخوړل سي. د منځني اروپا زیاتره هیوادونه د روسیې خلاف د بندیزونو طرفداري هم کړې ده. اوکراین ډېره هڅه کوي چې سوله راسي او بدلون راولي. اوکراین د مینسک د موافقتنامې د عملي کولو هڅه کوي. دغه موافقتنامه د دسمبر په 15 نیټه لاسلیک سوه. د اوکراین حکومت د بخښنې لایحه هم پاس کړه او د ختیځ اوکراین لپاره یې د لا ډېر واک وعده وکړه. په اوکراین کې به د دسمبر په 1 نیټه د محلي ادارو انتخابات وسي او اوکراین د روسیې سره هم ګډ کار کوي چې په سیمه کې سرحدات معلوم کړي. خو روسیا او ورسره تړلې ډلې باید خپله ونډه ادا کړي. روسیا باید خپل اسکار او درنې وسلې چې د اوکراین شرقي سیمو ته یې لیږلې دي بیرته روسیې ته انتقال کړي. په دغه کار سره به د اوکراین ملي حاکمیت تامین سي او د نړیوالو منل سوو سرحداتو څخه به درنې وسلې لیرې سي. دغه کار به د اروپا د امنیت او همکاري شورا ته زمینه مساعده کړي چې د سرحد د دواړو خواوو څخه نظارت وکړي او همداراز ټول برمته سوي کسان خوشي سي چې پکې نادیا سیفچینوک او لیک سنتاسوف شامل دي. د اسلامي دولت ډله د سیمې لپاره یو ګبل ګواښ دی. دا علت دی چې د منځني اروپا هیوادونه د اسلامي دولت د ځپلو لپاره د نړیوال ائتلاف سره یو ځای سوي دي. د منځني اروپا هیوادونه د مهماتو په استولو کې، د روزنې په پروګرامونو کې او د بشري مرستو په رسولو کې فعالیت کوي. خو ډېر نور څه ته هم ضرورت سته چې د اسلامي دولت د ډلې لخوا د اطلس د سمندر په دواړو خواوو کې د اشخاصو د ګمارلو او د پیسو د راټولولو مخه ونیول سي. د منځني اروپا د سیمې ملکونه باید دیموکراتیک ارزښتونه وساتي، لکه د مطبوعاتو ازادي، مدني ټولنه او د قانون حاکمیت. لکه چې د امریکا ولسمشر براک اوباما ویلی دی، د آزادۍ نعمت باید ترلاسه سي او هر نسل یې چې زموږ نسل هم پکې راځي ترلاسه کولو هڅې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې نولان د ولسمشر اوباما خبرې تکرار کړې. هغې وویل موږ باید د خپلو خلکو او نورو سره خپلې ژمنې بیا تکرار کړو. که متحد سو نو قوي به یو او د نړۍ په بېلابېلو ځایونو کې هغه خلک چې زموږ غوندې آزادي غواړي موږ ته په تمه دي.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک له لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. آدرس یې دی www.voanews.com/editorials.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو. قدر من اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. خو هیر مونیسي چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. د درې خبرونې محترم همکاران حاضر دي. دوی په پلان وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو مرسته وکړئ.